مینمواج آغاز میکند.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو لا هم د استانبول د غونډې د خبرو نیټه معلومه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره اعلان وکړي.
د غزنی د قرباغ له جګړو بې ځایه شوي سوله غواړي. د کندهار د جګړو له امله بې ځایه شمي مو هم راشخولي. په کونړ کې د شاتو حاصلات زیات شوي،
تقریبا درې دشتنه یا څلور دشتنه لاسته راځي.
د دې او یو شمېر نور مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه. په کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر له خپل پاکستاني او ترکی سیال سره پر افغان سوله خبري وکړي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پلوي او چک جمهوریت په پراګ کې د محدود روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شاغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینه پایله مثبته ده او له همدې کبله په ترکیه کې د خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره له نشلي نه دی کتلی. د ترکیه په کوربه توب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. حنیف اتمر په آنلاین ډول په دې غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکیو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوستوي دوی د جګړې پر شکیلو خواوو غږ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم ژغ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. دغه حرکت چې د سوهیل مندي ځوانانو په نوښت پیل شوی و سلمن پراخه شوی او له دې وړاندې هم ورته غونډې او اعتراضونه کړي وو. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمسکونکو ډزې کړې چې یو قومي مشر وشلې او درې تنه یې ټپیان کړې دي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل پیښه تیر شپه د تراویل منځ پر مهال وشوه.
د لغمان مرکز اړوند علي خلو په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په قومي مشر جلال اغا باندې ډزې کړې. تاسفنه ډزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپیان دي چې ټپیان په وخت مهترلام روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د والی ویان زیاته کړ چې امنیتي مسولینو تلار شوونه شوي، خو د دغه پیښه عاملې څو د دغه پیښه عاملین پیدا کړی او د قانون منګولوتې وسپري. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یوه جماعت کې پر لمسکونکو وسلوال بریټ شوی وو چې د یوې کورنۍ اته غړي پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان شوي وو. د دغو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې تیرو دوه اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د 1201 اټه مشکوکو پیښو لړلې 106 نیمه مثبت راوتلې دي. شاغلی نظری وویل د ویروس بدل شوی بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوی.
ما در مجموع
اتهام مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون مندل باندې 200 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بیلابلو ولایتونو د شمیرې ممکن په نسبی ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول پورو او خفیفو نخو کې را څرګندېږي. یعنی یو کس نخې نښانه نه لري خو ناروغي تیروي.
په افغانستان کې تر اوسه پر رسمي ډول د کورونا نږدې 850 نیم سره مثبت پیښې شته چې له دې ډلې څخه باندې 2.5 سره کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه خړپړ شول چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیه پلاس درلودو تورن کړه. په پراګ کې به د روسیې سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت و ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکي ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یاکوب کولهانیک د چک لیبی ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. لدې یو رستوران دی دغه چکی چارواکي ویلی وو دوی په ماسکو کې د خپل سفارت دننه 15 کسان لري. نو روسیه هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. د روسیې د دفاع وزارت وایي لړوړی کچې پوځي مانوري ورسته کریمیا ته لنشتې سیمې بیرته خپل دایمي اډو ته د پوځانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د ځواکونو کندکونه او ډلې د محل د ریل ګاډو سټیشنونو هوایي ډګرونو او پوځي بیړیو ته پر لار دي چې خپل واډو ته لاړ شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیځ په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغه سیمه کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غشتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 14,000 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. روانه خبرونه زه احمد شبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو پر سره مرستندوی دی. لومړی راپور راخلم. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته در رسیدو لپاره پر خپل شمنو ودری شي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وشوه. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال ترسره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکیل خو او پلان شوی غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالي پایته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډه ته وویل چې هیله د طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالي پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې لری واټنه غونډه ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. ولخکې لوټلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وزنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل ورته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي رادیو ته دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اکلم دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پایل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا زلدا سم حال کابل ته راځي چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند ته غاړه کیښلي او د استانبول د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال او د ولسمشر غنی د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک د خبرو ته هیله مند دی.
د سولې خبرې ان شاء الله مثبت خواته زیږه کچې دي. امیدواري منګ زیات لرو د چ پروستوي کې د استانبول د کانفرنس پاړون باندې یو لړ تشویشونه ستونزې او د تاریخ تغیر او تبدیل راغی دا به ان شاء الله مطمئن چې حل شي د کچې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي نو د دې امیدوار شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاست چې دا غونډه به شروع شي او که چیرته پیل شي څه وخت اټکل کوي
اوس خو چې کتل کیږي د روزي په مبارک میاشت کې به احتمالات کم وي نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوي مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدویر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي
خپلواک سب د افغانستان لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوې دغه ستونزه آیا لوی ده او کچرته لوی وي ولې هواری شنه
په دوشه پارک لري ایجنډا واضح ده ایجنډا صلح ده ما پیری کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته او دوهمه موضوع ده چې ایجنډا د دوړو خو په ماتړ باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي ایجنډا هم د دوړو خو په وخت یې نه دی په دې کې ایجنډا کې موږ مشکل نه لرو کوم ستونزه نه لرو دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسی نهادونه لرو او د ټول غږ باید واردل شي لږه خطر کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او پاړون باندې د سولې بحثونه کیږي هغه د ایجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري بلکې هغه د سولې پراتون کو مذاکرات کی چې په حقوقي باندې بحث کیږي په حقوقي پورې تړاو لري د ایجنډا فاکلا زمون ایجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسی هم په یو اوربن موافقه وسی او هم د مذاکراتو په اساسي لدورې چې باید ځرک سره دی او مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهم موضوعات باندې بحث وکړي چې په یوه کې دراتونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي
اکرم خپلواک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
غزنی ښار ته قرباغ ولسوالی څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالی کې امنیت ټینګ کړی تر څو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه شي دغه کډوالو لاس ورځي وړاندې د دې ولسوالی په مرکز د طالبانو لبریټ ورسره خپل کورونه پرې شوډل
څنګه ولو بدانی ولو طالبان په کورانی نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه لاګاز کورونه مې یو څنل مسای زخمی سواله په زمانه اوس پنګره مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانی کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې د خپل ما ته مو خبره کوته
تقریبا د شپې ته کلانه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لاس ورځي وړاندې د سختو جګړو لامل د غزنی مرکز تر کډه سوي چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو لامل له قرباغ ولسوالۍ څخه تر وسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امن او سیمو ته بي ځای سوي دي دغه کډوال غشتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت په مخه ګړندې ګامونه پورته کړي د یوهي حالت ایسره کورونه پرې شي دي غواوی څاروي او شنه کښتنې هم د سپاته او خالی لاس راغلي دي دا تیرې چهارشنبه په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې مخه مظاهره هم کړې وه
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسیرې نه ایستل غواړو موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاد غواړو
دغه مظاهرې ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزي دولت دې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پی خالی کوي او ته ورته وایي چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم. نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني د ولس په سر باندې مسپرېږي. نور ولس مشره تاته چې رایه درکړې دی ولس درکړې دی ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو جماعتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. نسي کولای چې له یو مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزي عملیات وکړي. د غزنی امنیه قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیری افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي ملکی خلکو ته زیان رسیږي.
دا سی موږ ډیر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لک ځندنی دی. دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي بل اخر تجارتي مارکیټونه او همدغه سی دکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل طالبان هیڅ کله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړی دي لا هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه تر سره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د غزنی د قرباغ له بې ځایه شویو د کندهار بې ځایه شویو ته مخه کوو. د کندهار په ښار کې د ځوانانو یو رضاکاره ګروپ له عامو خلکو د شاوخوا زر بې ځایه شوي کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې راټولې کړې دي. د ځوانان وای دوی په کورونو ګرځېدلې استعمالي جامې، توسان، نغدي پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د ارغنداب، پنجوایي او ژړې ولسوالۍ د جګړې بې ځایه شوي کورنیو ته ورکړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په یو قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو تر لاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبای ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلوات سیمې اوسیدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه شوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوي مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي، خو د ډیر وخت لپاره درد نسی دوا کولای.
او ان نه را باندې مشته ګولی را باندې مشته مردک راتل را کوم شته بالا مکشنه اندر لاس نیول در تفصیل مو بالا فشار نه لدلته یت تک چا راوړ چا زرنج کړه کړه چا پنځه کور پکړه وړ بس دغه سره غورځدل و اوس دوام لار باندې نه تلای سونه مینه نه یی شه په ما اند شان چې ول مشته لار نه مال نه پدغه نسلای امنیت چې راځي چې موږ پر نوکه پر قرار اوس موږ یو په ګولا ماړو شو یا یو مين ته واسو موږ دغه خوشتنه چې آرام راځي وسلایت راځي دغه د څو ورځې کفایت کوي. نو داسې دغه کفایت خو نه کوي، د څو ورځې کفایت مو کوي.
د کندهار شهر په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځای سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو لبیری کندهار شهر ته راکډه شوی او غواړي د ځوانانو د یو رضاکار ګروپ مرسته سوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د غیر لپاره یو بل ستونزه د کور کرایه ده.
په خو به موته وو بس په پنځه زره په سپار په بمبار په تیارې د جنگونه و مالي خلک هم شهیدان دي، طالبان هم شهیدان دي، د حکومت هم پر عمر شهید امریکا ده شهید دی. ویني ودی به وي ارغنداب په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو ما د سرونه راوي.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو څخه د زرګونو کورنیو بې ځای کېدل یو ناورین و چې نه یوازې حکومت او مرستندویو بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمېر 23 تنه دی چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي استعمالي جامې، توسان، نقدي پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د یاد ولسوالیو د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپلوی د شاوخوا 14 کورنیو تر سروې وروسته د شاوخوا 0 بې ځای سو کورنیو سره مرسته وکړه.
هغه جنگ ځپلی چې د کندهار پنجوایی ارغنده او ژړی ولسوالۍ څخه ښار ته مهاجر شوی و، تقریبا د زرو کورنیو په شاوخوا کې مواد راټول کړل. په دې کې کالي و، توسان و، البته مستعمله کالي، بوټونه و، خوراکي مواد و. هغه څه چې د یو کورنۍ دپاره د یو عادي کیټ په توګه باندې مهم و، هغه شان مصرف پکې راټول کړ. 2500 ارغنده او 2500 ژړی او 2500 پنجوایی ته موږ وویشل. په دې کې هغه نور 2500 چې پاتې شول، هغه کسان چې په ښار راغلی و، په ځینو کورو کې دی و او د خلکو سره یې معلومات نه و، هغه موږ ټارګیټ کړل د یو د بل په همکاري باندې د 2500 مو بیا وغوته ورسوله.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د رضاکار ځوانانو دغه ډول مرستې ستایي او وایي چې د کډوالو چارو ریاست نسی کولای په یوازې ځان دومره ډیرو کورنیو ته عاجلي مرستې ورسوي.
دا چې په کندهار کې د داخلي بیزنسي او شمیر مخ په ډیریدو دی او د کډوالو چارو ریاست هم نسی کولای چې په یوازې ډول په ډیر کم وخت کې د ټولو ته رسیدګي وکړي او اړینې مرستې تر دوی پورې ورسوي. په دغه برخه کې د کډوالو چارو ریاست تر څنګ کوم ځوانانو په کندهار کې لاسونه سره یو کړی او د داخلي بیزنسو سره د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې کوم اقدام کړی دا موږ ستایو. دا واقعا د ستاینې دی او بالکل دغه ځوانانو هغه خپل واقعي مسؤلیت یا ټولنیز مسؤلیت چې په دغه شالاتو کې مطرح دی دو ادا کړی.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورونو شمیر 20000 شي چې له دې جملې 10000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه شوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای شوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس هغه کورنۍ چې د کندهار ښار نهیو ته راغلي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د نړیوالو مرستندوی موساتو په همکاري ورته مرستې رسوي، خو هغه کورنۍ چې په ولسوالیو کې امن سیمو ته بې ځای شوي د پیښ په وړاندې د چمتووالي ریاست ورته مرستې رسوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یم سمو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو مسله نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په پرونی غنه کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو پوز له افغانستان د وټلو لپاره د تیاری په لړ کې له دې هواده د تجهیزاتو پرېستلو پیل کړی دی. د رسپانې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکي د پنځشنبې په ورځ وویل پوز نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په ایستلو د میټر لمړی وړاندې پیل کړی، بلکې له سیمه ایزو قراردادګانو سره قراردادونه زیات کړي چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې د میل لومړی څخه بل افغانستان د ځواکونو او تجهیزاتو استل پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستي پریکړې سره سم ټول امریکایي پوځیان او وسایل به د سپتمبر تر 12 میل افغانستان ولېشتول شي. حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 10000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي. ملټری ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوځ د تیر کال په فبروري کې له افغانستان د ځواکونو استل پیل کړل او خپل کوچنۍ اډې باندې کړې. ورسپانې د پینټاګون دی و چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همدارس لیکلی له همغه وخت د امریکا پوس خپل تجهیزات لیشتوی خو سره لدی چې د ځواکونو استلو ته تیاری روانه ده شاید ترڅو نه یو پوری د ځواکونو د وټلو بهیر پیل نشي دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغه به د ځواکونو وټل پیل نشي چې پاتې اډې تړل شي نیوی ملټری ټایمز وای دا سې نشیلې دل کیږي چې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووځي د سپتمبر 11 په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حمله له شلمې کالیز سره برابر ده د چهارشنبه په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلی و چې په کابل کې د ناتو له غوښ ملاتړ ماموریت سره د پوځي پلان جوړونکو خبري روان دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 3 پورې له افغانستانه وېستل شي د افغانستان پرشودل تاریخي تیر وطن ده دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ویلي کني سادلیک ته چې بریټ سټیفنز لیکلی ده لیکوال وایي یو ځل دوبۍ څخه کابل ته تلم پالو تک کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څونجنی هم کابل ته روان وي دوی خبري کولی او خندلې کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړه همغه کسان راپسره شول هله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا وخت ورسیږي له افغانستانه ووزی لیکوال وایي سره لري چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونلېژل چې د افغان شزو وضعیت ښه شي خو عملاً میلیونونو نجونو ته د شوانځیو دروازې پرانستل شوې ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړي ډاکټران شوي او په دولتي پوستونو کې کار کوي خو دغه شزو ته اوس شاړول کیږي همدار از هغو نور افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خلکو ته د ش ژوند برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي
په ایران کې دوه غو زندانیانو ته د اعدام سزا ورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته پوسپکوي تورن شوې وو د زندانیان د 2000 شلم کال په می میاشت کې لنیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لیشتول شوې وو دا ساجی رادو خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالالدین در سره شریک کړي
د ایران د مرکزی ولایت عراق یوې محکمې دو زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه د اسلامي سزا او د قانون لمخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته سپکاوی یا کنځلې وکړي د دو زندانیانو له ډلې د یو هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی دای د اردبیل اوسیدونکو دی د دوالو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې تر سره شو او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوه ده د ایران حکومت د کفر ویلو لکبل خلکو ته د اعدام سزا او روي خو د سیاسي او مدني حقوقو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونی جدي جرم نه ګڼي د بخنه نړیوال سازمان تیر سه شنبه په خپل راپور کې ویل چې 2003 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پر تلا کم و تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوی چې په یواله سیزه کې کموالی خي د بخنه نړیوال سازمان د راپور لمخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي په راپور کې راغلی ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړی دی د بخنی نړیوال سازمان ویلی دوی داسې انګیری چې ناسب شوی اعدامونه به لدی هم ډیر تر سره شوی وي
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړیوال حالات خبر شي
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تراتنی مو بچو ورسته د غړیا چار تفری پروګرام لرو او د کور اکلی په پروګرام کې د بخښلو مسله سیړل شوې ده خو یو جالب مطلب ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړه کړې ده د دې الوتکې وسانګړنه داده چې بیټری لنجدې 0 کیلومتر مسله ورسته بیا چارج کېدو ته اړتیا پیدا کوي اسمت څاروان لنور تفصیل سره
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړه کړې چې اته تنس پرلې پکې سفر کولی شي ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکې لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتر مزل لپاره کافی ده. ایروسپیس کمپنۍ تر دې وړاندې 2 کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې 8 کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه ننداره ته وړاندې کړې ای فلایر 8.9. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ 2 پیلوټان ځایشي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنۍ جوړ کړي پر وزرونو نصب شوې دي. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.8 متر لوړې دی شي او تر 1.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرته ناست وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډي د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
اته به جو ډیر دقیقې شوې لړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی په وینا د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلوم وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې یو قومي مشر وشلې او درې تنه یې ټپیان کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو 2 اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري او د روسیې د دفاع وزارت وایي له لوړې کچې پوځي مانورې وروسته یې کریمیا ته له نږدې سیمې بیرته خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنول پیل کړی دی. د سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د بخښلو مسله شریل شوې ده، خو مخکې تر دې چې دی ونیزو پروګرامونو ته مخ کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې تیر کال ل 33 میټریک ټنو زیات شات تولید شوې دي. په دې ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 35 فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې سیشتنان وای د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالداري ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. نور په دې راپور کې
څلوېخ کلن محب الله وای د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپل مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسوره او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي، بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپل را مچیار ورځ لټو ماینه کوي کنه چې کله مچی شات ډک شي او مچیو چوکاټونه پوره شي او مچی وزګار شي کنه بیا د ټیم کې منګا د دوی نشاتو باسي او موږ غواړم بچی ته واخلم زیاتې کما کنه.
محب الله وای خپل نومې د شاتو د مچیو د فارم لرون کوټولنه کې ثبت کړي، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمداري د ودی او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کوم مرسته یا سلام مشوره نه دا کړي.
تر اوسه پورې نو موږ د چا کم زنګ والي دی نه چا زموږ څخه پوښتنه کړي ده.
هغه وای د کرنې او مالداري ریاست او هغه مؤسسو چې د برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرون کې وای دوی تل ګولان او سمسورو زینو پسې کډي دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي سو د مچیو لپاره خ ګولان پیدا کړي او د شاتو تولیدي زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي
دا د سیو شه د خدای الله سپټیم ته ساتي کنه نوم دې ته مسافرۍ کې او کوسل ساتي کنه ام دې ته مسافرۍ کې.
د شاتو مچیو فارم لرون کې او د دې برخې مسولین وای کونړ هغه ولایت ته چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګولان پیدا کیږي او د پاکستاني او شاتو پرتل ټینګ خوندور او دخه بوی درلودون کیدی. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنزي مسول دی. هغه وای
د کونل فارمونو شاتو انده اوس شاتکشین کیږي، لا شاتکشین ده شوی شاتکشین جوړول نو زمونږ د دی بازار ور پوره کوي ان شاء الله تقریبا 3 دشتانه یا 4 دشتانه لاس راځي دا په 200 شل 230 240 پوره خرچي
په کونړ کې د کارن او مالداري ریاست مسولین وای په ټول کونړ کې د شاتو موچیو 3 پیټه کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د موچیو کورنۍ روزل کیږي دوی وای هغه کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغه ته لازم وسایل ورکړي او کوم چې پاتې دي هغه سره به هم مرسته وکړي د کرنې او مالداري ریاست کې د مالداري د برخې مسول ډاکټر ګلرحمن حنانزي ازادي رادیو ته وویل د کونړ هر اداره د موچي وساتلو لپاره مناسب چاپیره لري نو ځکه له نور ولایتونو هم دلته موچي راوړل کیږي
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هر ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره موچي د پاره ګلان موجود دي پروان او میدان شارو د ننګرهار د موچي را انتقالي
د حنانزي په خبره چې په کونړ کې د موچي په فارمونو د پنګونې اندازې مخ په زیاتېدو ده او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي د یادونې وړ ده چې په خوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل خو اوس خپل په افغانستان کې د شاتو موچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده د کرنې او مالداري وزارت مسولین وایي چې افغاني شاتو ځانته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلې او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاست آیا تاسو هم کله چې څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ دغه کار څومره ګټور تمامیدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو نن هم دا موضوع راخلو د راپور تر څنګ د یو تن دینی عالم سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ خطر مناوریدونکو په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحق یا هم په حق د چانه خفه شي کله هغه سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلن وشي د دواړو لپاره ډیر ناوړه عواقب منځ ته راوړي خو که چیرې د هغه سره نرم چلن او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډیره ګټوري پایلې ولري خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري چې دا کار بیا د اړیکو د منځ وړلو سبب کیږي د کابل ولایت د سبسولس والی اوسیدونکو محمد شایب وای چې د خپل داسې عادت لري چې کله څوک تری خفه شي نو بخنه نه غواړي نو ما وړه په دې اړه تاسو ښه کېدلې ده
زه خپل شخصا هم داسې نازولې رالو شو یم کله چې یو په کور کې څوک را نه خفه شي زه یې نشم کولای چې دغه نه بخنه وغوړم سره دی چې په یوه جب جدا کار نه دی خو بیا هم نشم کولای چې دغه نه بخنه وغوړم همداسې می عادت شو یم داسې لو شو یم نو بخنه نه وړم کله بیا ډیر خفه کیږم چې ولې دا جرأت نشم کولای چې لسانه بخنه وړم ډیر ځانته کم لازم
شعیب زیاتوی سره لدې چې بخنه نشم غوښتلای که څوک بخنه هم را نه وواړي په اسانۍ نشم بخلای زوایم پرې چې قدر می زیات شي بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو مریم بیا وای چې دا ډیر نرم زړه لري او ډیره بخنه کوي ځینې وخت بیا هم دا ډیره بخنه کول ورته خنه تمامېږي نو موړ زیاتوی
زه عادت لرم نه پوهیږم چې دا به مخ عادت وي او که بد یعنی که ملامت هم نه وسم نو زه بخنه غواړم او نور ته هم زر بخنه کوم حتی ډیر خلک دي چې د بخنه لیاقت هم نه لري خو زه د الله لپاره او د خپل رمش لپاره حق ته بخنه کوم ځکه زه نشم کولای د یو چا د دوه یا درې ورځو خزيات خفه وسم نو زه دومره ورزم هغه څخه بخنه غواړم او که نور نه هم بخنه غواړي نو زه ورته بخنه کوم او ډیر داس خلک چې هغه په ژوند کې هیڅ کله بخنه نه وي غوښتي او بخنه غوښتل ورته غرور کاری که تم رحم ملامت وسی نو مقابل نور ته منتظر وی چې بخنه ترې غواړي او کله چې مقابل دې ورته بخنه وکړي نو په دې سره ځان ډوړ غني او خوشاليږي او وایي چې زما نه بخنه غوښتله افتخار کوي په دې خبره باندې او دا هیڅ عادت نه ده او بخنه غوښتل به دې مال په دې معنی نه ده چې موږ اشتباه کړې او حق د نورو سره ده، نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بخښنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح امین تلاش وای، د بخښنه غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده. که چیرې یو څوک خپل اشتباه باندې پوهیږي او راضي بخښنه غواړي، نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بخښنه وکړي. خوشته داسې کسان چې کله ترې بخښنه وغوښتل شي بیا بخښنه نه کوي. نوموړی زیاتوي،
د بخښنې غوښتلو او بخښنې کولو په اړه باید درته وایم چې بخښنه غوښتل خپل یو هنر دی، او بیا څوک چې بخښنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو. تر څنګ د خپل بخښنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید په یو عام فرهنګ باندې باید بدل شي، او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بخښنه غوښتل او بخښنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیرې همداسې سرتنبوي او نه غواړي وایي چې زه مثلا وایي که زه چیرته مقابل لور ته بخښنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپل بخښنه کول او بخښنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بخښنې کول او بخښنې غوښتلو سره زموږ عزت نفس اور سره کیږي، د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري، او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید د خپل عادت وګرځو.
بخښنه غوښتل د رواني حالت په خوالي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخښنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دي چې ملامت هم وي بخښنه نه غواړي، دا براته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک ووایي.
نو دلیل یا علتونه یا لاملونه ډیر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پرې تاثیر کوي. ډاکټر سره ډاکټر کو نو کېدای شي چې انسان دیونه متاثر وشي او د یو تېروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي. اول دا چې دا کومه ټولنه ده، په ټولنه کې کومې ناخوالې دي، دا په څه رقم کورنۍ کې لوړ شوی دی، کورنۍ څومره په دې اغېز لري، اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې دی. ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظه نارامه وي، ښه اقتصاد لري خو روان خراب ده. دا په دې معنی چې موږ ګروپ کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون منده ده، کورنۍ هڅه اثر کړی د انسان په شخصیت.
خو تاکسی اتوي که بخښنه کول او بخښنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي، نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چیرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې معنی دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې معنی دا ترسره شو، او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځ ته راځي هغه وقته ده. یعنی ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصولو، خلاف د قانون او خلاف د اسلام، زیاتره منشأ یې یا مبدا یې عقده ده. نو چیرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نه فونه غواړي، نو وخت چې عقده منځته راغله، د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د پښتني د علوم اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړي چې بخښنه کول او بخښنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب به په مرکه کې واورو. بخنه غختل او بخنه کول څنګه یو راوښته په دې اړه کراته وای؟
معذرت خواهی یا بخنه غختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دې بخنه غواړي. د بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خوانتوب ویندوی کی هغه انسانان چې مزرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نورو نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانیت ته په درناوي سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. اول ځینې کسان سره لدی چې په هیګه ملامت هم دی بخنه نه غواړي، الات څه بولی تاسو؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي او هغه انسانان چې په مزرت خواهی کې عینات کې یو ضد کې یو ځان د حق به جانب بولی او مزرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مزرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه اګه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غواړي، هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم چې دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوښتل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوښتل دا مرز ده، تکبر ده، او د روان لحاظ ده بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول لنورونه، ځل خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان لنورونه او چت غنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دوه کورنۍ دوه کس سره خفوي او مخبل منځوک سره خفغان لري، کوم لوري باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غبان دی وکړه، لا ابتدای وکړه، لا د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای البادئ بالسلام بریء من الكبر، څوک چې شروع کوي ابتدا سلام ورکوي دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنه ابتدا چې هر هغه چا وکړه هغه بلور شخصیت وي، هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله بس دا شخصیت به ډیر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نس باندې ډیر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع د اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لای دا، او دی عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتای وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنورونه، تاسو خپل نور او بخی، ځکه دا د انساني اغه لوړ صفات بیان یو دی الله جل جلاله په نس باندې. هغه خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نورونه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دی. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي په غی کې یو صفته دا بیانې چې دوی نور ته بخنه کوي او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. نړیوال وایي ک حکومت فساد لګ نورم تربند کړی نو ته به نورم کم شي، خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي. د خبرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو پې ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شه بادرنگ
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه ل چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر ل شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکلا د نوموړي ولایت د شیرونو عامر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه ل چاپ راووتله.
او پخپلوانو او انډیوالانو وېټل شو. په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه پنځه لس لنډۍ د اکوبکو سر د پسندکو غوا د لاړه پترپکو ولسی سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شعري ټولګي د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابله وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو په د خپل طبع زور و آزمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادی لپاره ګټوره بولی. تر دې چې ځنې خوایي چې د ملي سرود شروع دي هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوی دی چې په لوی ولایت کې یو وړه مجله له چاپه راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په واړه موبایلي قطع چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغه سې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دای زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپل لومړنۍ سندره د یو گاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوانونو لګډا سره د همغه هیواد د موسیقي په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شیر شاعر نه دی معلوم خو تر اوسه د یو نیم سل نوی هنرمندانو لخوا ویل شوی ده. سندرغاړی دا ډاډ دی چې د سندرې مست رقصونه او د گاونډي هیواد زړه راښکونکي موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي ځکه چې د هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندرې مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکي.
ولسوالی دیوالیانو څنګه تر غلی دی او ځانونه یې هلته غلی کړی. د همدغه سی یو ولسوال لکاره مو خبره وو.
خیر وسه ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوم.
ولی څه دې کړی دی چې ستړی شوې؟
ولسوالی کوم میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر وې سلوري دومره ډیر میزون الماری او چوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وېست.
ولې مزدوران مو نه ورته نیولی؟
نه د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته په کتل ستړی شوې؟
ساده کېګم مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت درلوده؟
والی ولاړو ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مایان ولسوالی.
نو چې دومره په وطن مایان وي هغه ولسوالی باندې ساتلی و؟
ساتلی مې ده خزه له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نشي. څه خو یې له عملې او ډزې دي.
دغه دی ای چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه ماما له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده. سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورځې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دیوالي د څنګل ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لوری ولسوالی مولا اصلی ولسوالی نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نشي، ځکه چې د ولسوالی ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالی د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې را تښتېدلی ولسوالی ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ آش ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه زه دیوالي تر څنګ یې هېڅ هم نه سې کولی.
غم مه کوه، هغه مې را سره شریک کړی، د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په ښارونو کې نویګانو ته د هغوی تخت، د آرایش المارۍ او حمام ورښیي، خو په کلیو کې بیا په نورو مهم ځایونو ګرځوي، لکه داسې.
ناوی لورې څنګه یې؟
ښایم دادا.
لورې، د موږ غوجله دې ولیده؟
دا څه وایي؟ د واده په دوهمه ورځ غوجله را باندې ویني.
ناوی لورې څنګه غلی شوې؟
نه دادا، نه مې دې لیدلې.
د نري مورې، ناوې غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
بی و بی ګرځوم لورې، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده خوشایي دي د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې، ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
پراونه ننګیار ناشتا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
مین بندی بیلی گی سڑمی نرے نرے خوگی گی سڑمی نرے 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 خوگی گی تم ین بدی بیلی 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 گی
نرے 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 خودی گی تم ین بلی پی